Radio.
په پاکستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل سوی دی. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رایې ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیونه او 1,90,000 ډیرو کسانو رایې ورکړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رایې رارسېدلي 2 میلیونه او 1,96,000 او 463 رایې دي. دغه رایې د 3,246 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونه ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د محل ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28مه او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16مه نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحیدالله کلمزي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجادول، ملکي خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبلا وکتې چې یو طالبانو نام نهاد والد مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تېره ورځ ولاړ.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایی برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د موی را په نوم دغه کم چې له ګڼې ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 70,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکډه سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي ښیي چې د سعودي عربستان د پوځ دریشي یې په تن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیري معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیا سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 د کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي د هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون این بی سی تلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رایې ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم قطار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شي اړخي ازادي ګوند 16 او زرغون ګوند 44% رایې خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډیر خوشحاله کړی دی. دولت څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. په افغانستان کې د سهار 9:00 او 9:00 سویمی رحمت صفایی د دې خبرې مجلې تخنیکي چارې سنبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي.
د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم کې سولې په بحثونو لګیږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع هم څېړو. د ګڼو ولایتونو په څیر په خوست کې هم له ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال سوي دي.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي.
په خبری مجلې کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم لولو، دغه راز ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د ژوند پرنګونو کې له یو فیرنی خرڅون کې سره خبرې سوي دي.
چې یو ځل سوګو خوري هغه بیا مانه تاسو کې چې کم ځای کې ودرېږي سټاف دې کم یو ده چې بیا موږ درته راشو.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکي ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی و او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وه چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبان د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې، تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي، په هغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنکړه. موږ وایو که زموږ د نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایس رای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې د نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي.
Unfortunately the Taliban has chosen to
له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حمله لار خپل کړي. موږ په افغانستان کې له خپل ائتلافي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوو، څو ترهګری له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څخه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې نه دوره له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورستی وار آن د دوړ لوري ترمنځ د هوکړلیک مساویده هم بشپړه شوې و.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه او مذاکرې باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب سي. په افغانستان کې د سولې له نشټوالي سره سره د ولسمشري انتخابات تیر شنبه ترسره شول. د خوست ملکی او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي ډول لیږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له موجوده ګواښونو سره سره رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړه. چارواکو د ټاکنو پر ورځ په خوست کې په بیلابیلو پیښو کې د نهو کسانو د ټپي کېدو او د وسلولو د وژل کېدو خبره هم وکړه. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست د ټولو لري او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والی محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو چاودنو او بریدونو لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې نه کسان چې دوه سرتیری او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسی وګړي ول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تسکیب کړي دي او فعلاً د تعقیب باندې
د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د نړۍ په موثبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکي ټایم اونیز مجلې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس د ملي امنیت عملی اردو سرتیری د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځ انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسی او دا موافقه شي د چاکونو د ځنډ سبب سي. تایم مجللی کی خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې سلا وسی نوره ختمه سوي ده. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي وو 12 کسان ووژل سول. د لیکنې په یو برخه کې د درشپته کلن احمد خان خبرې راخستل سوي چې درې ورکولو پر وخت ویلي دا یوازنی لار ده چې طالبانو ته ثابت سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپل رای ورکوي. بریتانوی ورسپانی ګارډین هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه په یو لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حمله وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانی په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې. ګارډین ورسپنی لیکلی چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشری ټاکنو نهایی نتایج شای پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیات رای ته اړتیا لري. بریتانوی ورسپانی ګارډین اندیشنه شو ولې چې لنیمګړتیا او ډک انتخابات او لنجمن نتایج شای په افغانستان کې د لا نور کړکیچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوي چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول سوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبري مجله کې مو بهرني موضوع ده چې د روسیې د حکومت په لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترینکور ته زنګ ولیدې. مور د روزګان ولایت د مرکز ترینکور د ګرماو د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راټوای دغه ته ناس دي دا موږ نه په غاز جوړی تر واک پورې ورسې. السلام علیکم.
زه اسمت الله سمسوره مې هلمند څخه نو تماریب ته وزارت څخه دا هیله لرو چې په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نو سموټو په ډېر مشکل کې یو دا نو څنګه غاندي د مماریب کړو وزارت ته پرې ورسې. یو سلام په احترام.
جی همت تم د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیردم. طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش لري چې شوروي، چین او ایران تر پردای او سپورونو چې دی کې افغانستان ته دراج د افغانستان مشرانو سره د مستقیمه وګوري. دا غو مشکل د افغانانو د افغانانو تر مابین حل کیږي. خارجان هیڅ کله زموږ مشکل نه حل کیږي. هغه زموږ په هم کې د هغه خپل بغټ په څیر ګرځي. د څه دا خواهش ته چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشرانو سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کیږي. افغانستان پر ملت ورهمې نور موخ نه تر نقطه پام.
عبدالحادی مبارز هم د هلمند ولایت نهري اسلامي څخه خبره سره کو. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې د خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې د خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې د دغه جنګ کې د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خنډ چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپل اشتباه بیرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. غنو اوریدونکو اسمسونه راستولې او وسم د دوی اسمسونه را روان دي او څوبې درته ولولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ممتاز په نامه اوریدونکو له ننګرهار لیکلي خدای دې وکړي چې انتخابات د جمهوریت سولې امنیت او ثبات سبب وګرځي. خپلواک صافي د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ښاغلی حمدالله محیب دی د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. بل اوریدونکو لیکلي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې صرف په دوه مرکزونو کې انتخابات وسول چې پر یوه محل د راکټ د لګیدو له کبله یو تن ووژل سو او دوه نور زخمیان سول چې حال هم ورسره د خبره بند سو او د خبره چې ټلیفوني شبکو اوس کار پیل کړی دی. جعفری په نامه اوریدونکو لیکلي انتخابات خو تر سره سول که دویم پر اړو ته لا نړل دا به ډیګر شوي. عزیز زابلي لیکلي کاندیدان باید د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي که هر څوک بریالی کیږي دا به د ولس آرزو وي ځکه چې رایه ولس ورکړي. نو ناکامه کاندیدان دي د افغانستان ولسونو ته د درناوي په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. خپلواک صافي له لغمانه په بل سیمیز کې لیکلي په لغمان ولایت کې تر اوسه هیڅ کاندید خپل تصویرونه له ښار څخه نه دي لیرې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي باید ټول کاندیدان د انتخاباتو نتایج ومني ځکه چې انتخابات د ده په خبره شفاف وه. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي پشکین کې له کومې ستونزې پرته شفافې ټاکنې ترسره سوې خلک خوشحاله وو. امیر خان ایوبی د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل سي. اول باید اوربند وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي چې بېوزله خلک یې د اخیستو توان نه لري. فضل کریم درویش له پکتیا له ځدي اریوبه لیکلي په حکومتي ادارو کې زورواکي سته او په دغه ادارې په فساد کې ښکېلې دي. دغه راز عبدالواحد مدقق په بل سیمیز کې لیکلي تر څو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې مخامخ خبرې پیل نه سي فکر نه کوم چې خارج زموږ په غم کې وي. دوی دې سر له اوسه لاس په کار سي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوې څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود ځکه مظاهرچیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګنا خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی و، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړ ایستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت رئیس ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهرچی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه ښود.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. دغه کمیسیون وایي چې په څه باندې 3,200 مرکزونو کې تر 2,000,000 او 1,90,000 ډیرو کسانو رایې ورکړې دي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼ ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې شوې دي. په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه شوي دي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2,000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس دی ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو پر وی پاڼه دغه شیبه د سر موضوع دا چې په غزنی ولایت کې پلسګونو کسانو پرون د ولسی خلکو د وجل کېدو له کبله اعتراض وکړ. بل موضوع مو دا ده چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به د یمن د تجزیه هر هڅه شنډه کړي. تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
لومړی د خپل نوم راته وایو. دا چې څه کاروبار کوي؟
نوم می خیال محمد دا او کاروبار کوم دا پیرنی
دا فرنی تا سخپلا جوړوي کنه بل څوک ترته جوړوي
دا مونږه شرکت والا جوړوي او بیا مونږه دا سر تبن کې ډک را کوي تلیا یو سره سلوي روپے کیلو را کوي بیا مونږ ورته 10 روپے بال مصرف ډبی اخلو یو سره 30 روپے خرڅو 150 روپے زمونږ مزوري دا
څنګه دا کاروبار مخ روان دی؟
شکر الحمدلله بس خدا غ ټیم پکې تیری کی دا 100 روپے کوټه مزوري وړو
پورس کې څومره پات کیږي
اورس کې خدای 2,500 3,500 مزوري خدای را کوي رااله
سر ډول فرنی دا تاسو
دا پاکستانه سخت د لکه دلته کې لغمانه دغه جوړه شمس لغمانه دا زمونږ استاد د پاکستان نه دا سخت نقل کړي دي الته چلی زکړي دلته اوس جوړي د خیره
لکه مواد جوړوي
دا چې دا اوریجا دا شوده دي بوره دا ډیر شي نه پکې دا سه بادام پسته دا شي نه پکې قیمقدر جوړي کنه دا لکه ډیر شي نه پکې شي
خلک خوخوي
او چې یو ځل سوګو خوري هغه بیا مانه تاسو کې چې کوم ځای کې ودرېږي سټاف دې کم یو دا چې بیا موږ درته راشو
نو چیرته درېږي
نو زمونږ هم دغه جاده مخه ته ولاړې مسار راشم مستر مسختنه پورې ولاړې بیا چټي کوم
څو پتنو سره دروازه خالی کیږي
دا چې دا زم دغه یو پتنو سره وړم 3 کیلو 14 کیلو 10 کیلو دار وړم بسم دلته خرڅو
نو دا خډيره خرڅيږي
والا بسم دغه 140 کیلو 100 نیم کیلو وړي وزا گاډو والا ودرېږي خلی
پولیس او ترافیک خو بډیا خو دغه نه زغلل
دا د پولیس او ترافیک نه ډیر زیات تنگ راغلي والا کله یو ځکه نه پرېږي کله په یو مخم زغلې کله په بل مخ غوند اورزم کبډیا نه کړي په دې سرک باندې
او سپورت بکوي نو
والا بسم دغه وجه د چې بس نور کاروبار شته نه نور دا څه خبر اغلا او دغه موږ نشو کولای مزه رېړې تم د ترافیکان نه پرېږي کلم په یو زغلې کلم په بل زغلې
خوشاله کنه
والا بس چې خوشاله نشو نو سبو کو جړم نشو کوي بس مجبور چې ځان خوشاله وساتو
مقصد مې خپل کار خوشاله
خپل کار او شکر الحمدلله خوشاله یو بس صرف افغان زمونږ دغه یو ترافیک او دغه عسكر دغه تنګي نور خوشاله یو
خوشاله وستل
ان شاء الله سره ستاسو سره د ټولو انډوالانو
د ژوند د رنگونو دا برخه په کابل کې زموږ همکار محمد همایون هیواد برابر کړی و. لدې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله چې بیلابیل راپورونه پکې راغونډسي و پای ته رسیږي. د ازادي رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ستر احمد فروغ نه واوري.